السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب څلورويشتمه او د نومبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون خبر ورکړ چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمېر رسنیو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د ژوندۍ ساري د عکس اخیستل او خپرېدل منع دي. تر اوسه پورې د ملا هبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1.5 صادر شوی دی، په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزی او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15.5 میلیمتر پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر 300 ډیرو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د سیلونو ګڼ مالی زیانونه هم اړولي دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیونه یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس پانا یا په خپل ټوئیټر کې پرون د دې مرستې خبر ورکړی. د راپور لمخې په دې مرسته کې به د افغانستان په لمرنیو خوندیو کې له 15,000 څخه زیات هلوکانو او انجنونو ته هر ورځ یو اندازه صحیح خوړو چمتو شي او له 15,000 څخه زیات کسان به د خپل ټولې کورنۍ د تغذیه د کولو لپاره نباتي غوړي ترلاسه کړي. له خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا الوتنې د کامیر هوایي شرکت له خوا کیږي. ازادي راډیو نږدې دوه میاشتې مخکې دا خبر ترلاسه کړی و چې د خوست له هوایي ډګره به د جدې ترڅنګ د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته هم الوتنې پیل شي. ویل شوي چې د خوست سعودي عربستان ته به په اونۍ کې یوه الوتنه ترسره کیږي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری و خپل تیر شپه د ازادي راډیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړ. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهره ایران ته ستون شو چې بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبریال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژني په ایکس پخوانی ټویټر کې د څلورو فعالانو نمونه خپاره کړل او ویلیکل که د ماښام تر 2 بجو دا کسان له زندانه خوشې نه شي دای به ځان ووژني. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبې په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنی. دا وو خبرونه. او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. تاکل شوی ایران په 2 میاشتو کې زر افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپاري. دیو بندی افغان خور وای.
شاوخوا یو اونی کیجی چې زما د ورور ملګری یو اعدام کړي. له اسلامي امارات غواړو چې دغه زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي.
د طالبانو حکومت غواړي په کور دننه 2.5 میلیونه بې ځای شوي خپلو مینو ته ستانې کړي، خو بې ځای شوي وایي لومړی دې د سرپنا غم ورته وخوړل شي.
په دې جمعه کې یوازې زمونږ خلک اور کوي، خلک چې راشي چا کور ته ولاړ شي؟ زمونږ خلک خو کور نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر هغو چې د بایدن اداره په واک کې وي له اوکراین سره به مرستې جاري وي. نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې له کندهاره سږ کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت پیاز صادر شوي.
شاشکال پیاز خوندور دی، پشپیتو په بیا غونې ش پیاز خرڅیږي. منا پاکستان تم روان دوری ان تم روان دي نه.
نور راپورونه هم شته. هله د خبری مجلې تر پای مو ملتیا وکړي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. ټاکل شوی دا چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبري وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو آزاد شي او د طالبانو حکومت ته به وسپارل شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوری نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. جزئیات له احمد شبر اورو.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلی وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال عسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلي دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادلې په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقې ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تنه افغان زندانیان د دوو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلی وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او یو شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د من موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونۍ کېږي چې زما د ورور ملګری یې یو اعدام کړی. هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي اماراتو غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور 6 کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړی دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
و موردل چې ایران په پام کې لري د 2 میاشتو په ترڅ کې شاوخوا زر افغان بندیان چې د مهال په ایران کې زندانی دي افغانستان ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایرانی چارواکو خبرداري ورکړی چې له خپلې خاورې به تر 3 میاشتو پورې لسګونه زره افغان کډوال چې دوی به قانونه او بی اسناد بللی دي هم افغانستان ته ستانه کړي. په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د بی ځای شوو کسانو په اړه د یو تصمیم خبر ورکړی. دوی ویلي چې په کور دننه څه باندې 2.5 میلیونه کورنۍ بې ځای شوي کسان بیرته خپلو مینو ته ستنوي. دغه وزارت په خپله ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی به 5000 بې ځای شوي کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بیلابیلو ولایتونو ته واستوي او بیا به دا لړۍ همداسې روانه وي. تفصیل له فیروزي عزیزي نه اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه نوي خبره کړې شننه کې ویلي سره لدې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر
ورسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خپل اصلي سیمو ته د داخلي بې ځایه سویو د ستنولو د بهیر د پیلېدو اعلان وکړ. یو شمېر دغه داخلي بې ځایه سوي وایي چې که بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه سي له جدي ستونزو سره به مخ سي. ډیری دغه کسان ادعا کوي چې د جګړو نامنیو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي او خپلې سرپناوې یې له لاسه ورکړي دي. عصمت الله چې درې کاله وړاندې له خپل اصلي استوګنځای کندوز ولایت نه کابل ته راکډه سوی، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د دې پرېکړې عملي کول بې وخته دي او دی ترې راضي نه دی.
طالبان په سمراسته وکړي په دې جمعه کې یوازې زمونږ خلک اور کوي، خلک چې راشي چا کور ته ولاړ سي؟ زمونږ خلک خو کور نه لري. لومړی باید طالبان مونږ ته کور راکړي، بیا مونږ ته چې راسي.
له کندوز ولایت یو بل بې ځایه سوی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم کار میکنیم.
موږ به هیچ صورت راضی نه یو چې بیرته ستانه شو، ځکه دلته کار کوو، خوراک ته یو څه ناڅه پیدا کوو. په دې ژمي کې څه لرو چې هلته بیرته ولاړ شو؟ دولت دې مرسته وکړي، همدلته دې راته یو کاروبار سرپناه برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د افغانستان د 2.5 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو خپلو مینو او سیمو ته د بیرته ستنولو د بهیر د پیلولو خبره کړې ده. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د دغو بې ځایه سویو د نوملیکنې بهیر یې پیل کړی دی. وړاندې زیاته سوی چې لومړی به 15,000 بې ځایه سوي کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بېلابېلو ولایتونو ته واستوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې زرګونه بې ځایه سوي کورنۍ په داوطلبانه توګه بیرته خپلو اصلي سیمو او کورونو ته ستانه سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو او تېر جمهوري نظام د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله له تېرو څو کلونو راهیسې سلګونه زره کسان په ځانګړې توګه د بېلابېلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو خپلې مینې پریښې وې او د کابل په ګډون نورو لویو ښارونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3,200,000 تنو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي سکل د کوکنارو د کښت جغرافي له مرکز هلمند بدخشان ته تغییر کړی دی. دغه شبکې په یو نوي تحلیل کې چې د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د کلني سروې په حواله یې خپور کړی، ویلي چې سږکال 95% کوکنار په بدخشان او شمال ختیځو سیمو کې کرل شوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه نوي خبره کړې شننه کې ویلي سره لدې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی، خو په ټکو یې سخت 2040 کال د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ته انتقال سوی دی. دغې شبکې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC د کلنۍ سروې په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 1/5 برخه زیاته سوی او طالبان پر د خپل بندیز په بلی کولو کې پاتې راغلي دي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC په کلنۍ سروې کې چې د روانې نومبر میاشتې په 16 نیټه خپره سوې وه، د تیر هغه په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 19% زیاتوالی ښودل سوی و. په دې سروې کې راغلي وه چې سږ کال په 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي، په داسې حال کې چې تیر کال په 10,800 هکتار ځمکه کې کرل سوي و. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي چې په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات، یعنی 9.5% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د دغې شبکې شننه ښیي چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې بشپړ، یعنی 95% کموالی راغلی و، خو اوس دا شمېر بدل سوی او په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي. د شننې له مخې پر بدخشان سربیره تخار، بل شمال شمال ختیز ولایت دی چې سه کال له سل هکتار زیات ځمکه کې کوکنار کرل سوي چې د هیواد د ټولو کوکنارو د کښتونو شاوخوا 2% برخه جوړوي. شننه کې راغلي په شمال ختیځو سیمو او ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د کچې د لوړېدو ستر لامل د دغو نشئی توکو د تولید لوړې بیې دي. شننه وایي د وروستیو معلوماتو له مخې د 2024 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې د یو کیلوګرام اپینو بیه 130 امریکایي ډالرو ته رسیدلې، خو په ټکو یې مخکې چې طالبانو په شدت د کوکنارو پر کښت بندیز عملي کاوه، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د یو کیلوګرام اپینو بیه تر 1100 ډالرو هم لوړه وه. هغه خبره چې یو شمېر کروندګرو هم ازادي راډیو ته کړې ده. د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې په خبره یې پلار یې له کلونو راهیسې کوکنار کوي، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مردم زیاتر متعکبایی هستن که چگونه بتونن امی رای را پیدا کنن که درآمد بیشتر داشته باشن.
دلت خلق طول پا دی حس کردی چه چنگ خواهید تر لحظه کردی. تاسو هم پوهیږئ چې د کوکنارو بیه د نورو کرنیزو توکو په پرتله لوړه ده، نو ځکه ټولو خلکو بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. په ټوله کې خلک اقتصادي ستونزې لري، د زیاتو پیسو پیدا کولو لپاره دا کار کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اینجا جوانان کار نداره، بیکار است. بای خاطر دولت هم بسیار کوشش داره که نپاشین، ما مقصد پاشیده رایست.
دلت ازوانان بیکاره دی که چون دولت حد سکه بیوایی تا تو خمشینده خموگی شیندو. دلته کار نشته، خلق بدمرغه بیوزله دی که ایران تزو نمو حل تپریدی که ترکیه تزو ریپورت کویمو. موږ هم مجبور یو چې دلته خاشخاش یعنی کوکنار وکړو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د شننې او دغو خلکو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې طالبانو پخوا د یو این او ډی سي د راپور موندنې رد کړې وې. طالب چارواکو تل ویلي چې په پراخه کچه یې د نشئی توکو د تولید او کوکنارو د کښت مخنیوی کړی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 1401 کال نیمایي کې په هیواد کې د کوکنارو د کښت او نشئی توکو د تولید، قاچاق او کارولو پر وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره فرمان هم صادر کړی دی. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې ډزو کې یو شمېر کسان ووژل سول او یو شمېر هم ټپیان سول، چې د ارقامو په اړه بېلابېل معلومات وړاندې سوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي. د نشئی توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د راپور له مخې تیر 2023 کال پورې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت 95% مخنیوی کړی و، خو اوس دا د یو ځل بیا د دغو کروندو د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلې نورې هم درته لرو. ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته ډاډ ورکړی چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې تر مراسمو مخکې به له کیف څخه د واشنگټن ملاتړ زیات شي. د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوړې مراسمو ته څه باندې 2 میاشتې پاتې دي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي مارک روټ سره د لیدو پر مهال وویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به د واک تر وروستۍ ورځ له اوکراین سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او هر ورځ به د اوکراین او ناټو د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په 6مه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کړي، چې له دې سره به واک له جو بایدن څخه ښاغلي ټرمپ ته رسمن انتقال شي. بلینکن زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ژمنه کړې ده چې د هر هغه ډالر مرستې ژمنه چې له اوکراین سره شوې ده د جنوري تر 6مې له دغه هیواد سره وشي. بلینکن بیا وویل چې د ناټو ټول غړي هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین هم د جګړې لپاره پیسې لري او هم مهمات، څو په 2025 کال کې یا جګړې ته ادامه ورکړي یا له ځواکمن دریځ څخه له روسیې سره د سولې خبرې مخته یوسي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د اوکراین جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې دا جګړه به څرنګه ختمه وي.
د همدې لپاره د اندیشنې پیدا شوې دي چې اوکراین به په زور دې ته وهڅول شي چې د ماسکو د سولې شرایطو ته غاړه کیږدي. بلینکن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له روسیې سره په جګړه کې د مرستې لپاره د شمالي کوریا د پوځیانو ځای پر ځای کېدل به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د شمالي کوریا تر لس سره ډېر عسکر د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین پر ضد په جګړه بوخت دي. له ښاغلي بلینکن څخه چې کله ازادي راډیو دا پوښتنه وکړه چې واشنگتن به اوکراین ته د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د بیا بیا غوښتنې له مخې د اوږده واټن ویشتون کې نوې وسلې ورکړي چې د روسیې د خاورې دننه سیمې وولي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دې سوال ته مستقیم ځواب ورنکړ او ویې ویل چې واشنگتن به د اوکراین له اړتیاو سره سم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به په سار کې راشو. دې ته چې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي سږ کال د تیرو کلونو پرتله له دغه ولایت څخه د پیازو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا له کندهار څخه سږ کال شاوخوا 3,600 پیاز د څه باندې 2,000,000 ډالر په ارزښت پاکستان او هند ته صادر شوي. بلخوا کروندګر د پیازو په بیه خوښ دي خو د سړو خونو د جوړېدلو غوښتنه کوي. تفصیل له صادق رښتینی اورو.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي له کندهار څخه شش کال د پیازو صادرات د نور کلونو په پرتله زیات وو. انجنیر عبدالباقی بنا د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مرستيال وایي شش کال د میزان میاشتې تر اخیره شاوخوا 3,600 پیاز د څکم 2,000,000 ډالر په ارزښت پاکستان او یو څه هند صادر شوی دی.
شش کال د پیازو حاصلات ډیر وشو. د خوشبختانه باید وایي چې موږ پیازو صادرات هم شش کال د نور کال په پرتله باندې ډیر شوونه. تر 15 در میزان پر چې موږ صادرات کړی دي 3,599 تنه سوي دي د پیاز صادرات چې مجموعي ارزښت 5,802,212 امریکایي ډالر کېږي. او وسم جریان لري ډیر یې پاکستان ته تللی ده، څه کم ډیر لږ یې هندوستان ته هم پیاز صادر شوي دي.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د حاصلاتو په لوړو بوی خوښ دي. اوایي د پیازو د بوی له زیاتوالي سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دی. د سید احمد او مهراب شاه په نمونه د کروندګر باور لري که په کندهار کې د سړو خونو تاسیساتو ته پام وسي نو د دوی محصولات به هر کال په شق قیامت وپلورل سي.
هغه 5,500 په اړه د خرڅې ښه پیاز او د میده چې دی میده بیا په 20 په څلور شو په 50 خرڅې ان شاء الله شې شاش کال پیاز خوندور دي. خو چې مشته منا داسې شیک مالات وسله ک چې وشتول زاته جوړ کې منا وسم پیاز شې در پروش کال بروش کال منا رقم و چې ارزان او شاش کال من دا من پیاز جلونه دي منا پشپېتو په بیا غونی ش پیاز خرڅیږي منا پاکستان تم روان دورین تم روان دي نه ش پیاز یو ش دي بازارونه خوندور دي شاش کال وز ان شاء الله.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست وایي سش کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 9,700 ځمکه د پیازو کښتونه سیبي چې د حاصلاتو اندازې لا تش په 10,000 څخه زیاته ده. د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي د ورشتونو لامل سش کال د پیازو حاصل زیات شوی دی.
کندهار ولایت کې پر 9,700 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښتونه سوي دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې چې زیاته برخه یې د امان، بولدک، میوند، خاکریز، ډنډ او پنجوایي ژړۍ ولسوالیو کې کښتونه لرو. د سږ کال د آبي کال په برکت سره د پیازو کمیت کیفیت ته په کتو کیفیت یې هم ښه و. زموږ امید دی چې 8,500 میټریک ټونه انشاءالله حاصل به لاسته راوړو.
عام باور دا دی چې پاکستان هر کال له افغانستان څخه زرګونه ټنه پیاز واردوي او بیا په خپلو سړو خونو کې ساتي چې ورسته بیا په ګرانه بیه دغه پیاز د موسم له بدلون سره پر افغانانو بیرته پلوري. د سړو خونو د نشټوالي لامل د کندهار کروندګر تل دا ستونزې لري چې محصولات یې په ډیر ټیټ قیمت خرڅیږي ځکه نسی کولای خپل حاصلات تر اوږدې مودې وساتي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر 0 بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا د 230 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې. سیلاب ځپلي پرې خوشاله دي. دا چې نور څه وایي تفصیل به له روهلا انوري واورو.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسولین وایي د روان المریز کال په جریان کې د بارانونو، سیلابونو، ګلۍ او نورو طبي افاتونو لامل 230 زیانمنو شو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د مرستو د اندازې او نویت په اړه وویل:
الحمدلله مونږ په دې اوسنی وخت کې چې څومره ورښتونه تیر شوی وو، په دې کې څومره ځانمن خلکو ټولو ته مرسته رسیدلې په خپل وخت سره، او د دې نه وروسته مونږ د کونړ ولایت ټولو ولسونو ته ډاډ ورکو ان شاء الله چې مونږ په کم وخت کې خبر شو د پیښنه په هغه وخت سره رسیدګي کوو او دوته چې کم خوراکي توکي دی هغه ورته سپارو.
کومو کسانو چې مرسته ترلاسه کړې پرې خوختي خوای د کونړ ډېرې اوسیدونکي بې وسه او د بیروزګاری په وجه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ورسره زیات او دوامدار کومکونه وکړي. غلام الله او محمد صادق:
چې دا باران نو شپه کې زمونږ کورونه زیانمن شو، د ټولو خلکو کم چې مواد اخلي تیمرال هغه بررسی وکړه، هغه زمونږ ډیر خوشاله سو. انده کوم د امارت اسلامي نو د خیریه بنسټونو نه چې خلک غربت کې دي، ډیر غریبانان دي، نو دا یو سره پوره پوره باندې همکاري وشله. ډیر خوشاله یو چې مونږ سره نن دا مرسته وکړه، او د انده کوم غواړو چې دا شان تمرسته نورې مو کې خوراکي توکي او د جيمي وسایل د نور د ماشومان او لباسونه زیاده خاطر ټول غربت ډیر دی. کونړ عام خلک چې دي غریب دي.
په کونړ کې په طبي پیښو کې 230 زیانمنو شو کورنیو ته په داسې حال کې خوراکي توکي ورکول کیږي چې د روان المریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد بیلابیلې برخې شرقنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو ځپلي او خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل سوالی کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینو کو نه مون کمزورې د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي. بل سوالی ته جنزو او بل سوالی کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه هغه مو غواړي دوا او شی تر اسې مثال برته موږ ځان نه سره تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزورې د مثال کلینو کو نو کو نو دا شاید دلته نسته.
سلامونه نیکی هلی ازادي ر کارکون کو ریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چ روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانو ته چول وهل ټکول یا په دار زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونی طالبان باید اوغندي. زما فکر ترې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید درته زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم. زار خیر د کلیم او مش خستون زدا غل سی او خانټنی او شای کار نه کوي. باید سنټنی او شای رات منظور سی او سړک مو به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش تر درن زکه بل وسار سره به پوره سی زو مش درې غنټه مزل دغه خراب ایلار نو اله من دغه سی ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه ته هم سترګې پلار یو. کولای سي چې موږ ته خپل پیغامونه په واتس اپ کې راولېږئ. موږ به د ازادي رادیو د خبري خبرونه په پای او د غرض ازادي اوریدونکو کې درته خبرو. لدی سره دغه سهارنی خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم. اوس په کابل کې پنځه نیمې بجې شوې. فرشته نگار راغلې چې بله خبری مجله درته وړاندې کړي.